افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د نور بس د ځانګړي پروګرام ته ځانګړي شوی. خو لنډ خبري برخه هم لرو. دا لنډ خبري برخه د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنایتونو د داود سړونو په لړ کې یو شمېر سرتیرو اعتراف کړی چې د جګړې پر مهال بې وسلې افغانان وژلي دي. د نیویارک ټایمز راپور پر بنسټ دغو سرتیرو پر چهارشنبې د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دغه اعترافونه کړي دي. یو سرتیری چې نوم یې نه دی خپور شوی محکمې ته ویلي، دوی ته ویل شوي وو چې ټول نارینه جنګیالي ووژني، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسو ته کوم خطر نه وي او وسلې ونه لري. د برتانیا دفاع وزارت په 2022 میلادي کال کې اعلان وکړ چې د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د جنگي جنایتونو د څیړلو د ادعا او پلټنې پیل کړې دي. په اسنادو کې چې د چهارشنبې په ورځ خبره شوې ده، برتانوي لوړ رتبه افسرانو په زرها او داسې ایمیلونه او لیکونه شامل دي چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه شاهدي ورکوي. ویل دي وړاندې نړیوالو رسنیو له هغې ډلې بي بي سي داسې تحقیقي راپورونه خپاره کړي وو چې ښایي برتانوي ځواکونو په افغانستان کې جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې او سره میاشتې ټولنې فدراسیون وایي په افغانستان کې سړې هوا د نورو وختونو پرتله د عامو خلکو ژوند سخت کړی دی. د فدراسیون پرون چهارشنبې په ریلیف ویب کې په یو راپور کې ویلي، سړې هوا له 325,000 زیات کسان په 13 ولایتونو کې زیانمن کړی دی. د راپور له مخې د سړې هوا له کبله په زرهاو څاروي تلف شوي چې د خلکو ژوند یې نور هم سخت کړی دی. په راپور کې د یو شمېر هغو ولایتونو یادونه شوې چې په وروستیو اونیو کې د تودوخې درجه پکې ښکته شوې ده. دغو ادارو ویلي په غور ولایت کې د تودوخې درجه د سانتیګراد منفي 3 ته ټیټه شوې چې له کبله یې اویا کسانو ژوند له لاسه ورکړی، او په نورستان کې بیا د واورې د اورېدو له کبله 25 تنه مړه او 40 کورونه وران شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوایي په روان 2015 میلادي کال کې نږدې 6 میلیونه افغانان سرپناه او د غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د بشري حقونو د فعالانو ټولنه وایي په پاکستان کې افغان کډوال د طالبانو د فشار او ظلم قربانیان دي. دغه ټولنې پرون چهارشنبې په یوه اعلامیه کې په پاکستان کې او په ځانګړې توګه پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د افغانانو زورونه او نیونه ودروي. د راپور پر بنسټ په تیرې یوه اونۍ کې 300 زیات افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو، د پاکستاني ځواکونو لخوا نیول او زورول شوي او یو شمېر په زور بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوی دی. د کابل کندهار پر لویه لار په یوه ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه شوي دي. د غزنی ولایت د امنیت قومندانۍ تېره شپه رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د مسافر رو یو موټر د کابل کندهار پر لویه لار د یو بارلونکي موټر سره ټکر وکړ. که څه هم د دې پیښې علت نه دی څرګند، خو په افغانستان کې د سړکونو خرابوالی او د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي اصولو نه رعایت ډېر کله د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو سبب کیږي. د اوکراین لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړی استازی متقاعد جنرال کیټ کلوګ وایي د ترامپ لخوا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په حل لارو کې به د اوکراین ګټې په پام کې ونیول شي. د هغه په خبره دا حل لارې به عادلانه وي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ فاکس نیوز رسنۍ سره په مرکه کې وویل، خلک باید پوه شي چې ترامپ هڅه نه کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او یا روسانو ته څه ورکړي. د کلوګ په خبره ترامپ هڅه کوي چې اوکراین وژغوري او حاکمیت یې وساتي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې ویلي وو چې د واک لتر لاسه کولو وروسته به په 24 ساعتونو کې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو نوموړي په دې اړه کره پلان نه دی وړاندې کړی. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د نور بس دی اونیز پروګرام ته ځانګړې شوی. په څو شیبو کې زما همکار اوسی احمد زی وړاندې کوي، خو لنډه خبري برخه هم لرو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې فدراسیون په افغانستان کې د وروستۍ سړې څپې د پراخو اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د فدراسیون د ملي ناورین سازمان په حواله راپور ورکړی چې په وروستۍ څپې کې د افغانستان په شاوخوا 13 ولایتونو کې په سلګونو زره خلک اغیزمن شوي وو. نور جزئیات د سناکا کار په راپور کې.
په داسې حال کې چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو په خبره افغانان یو بېرحمه ژمی تجربه کوي، د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون یا IFRC ویلي د ارزونو دوام ښیي چې په افغانستان کې د 2024 کال د وروستۍ سړې څپې اغیزې پراخې دي. د فدراسیون د ملي ناورین سازمان په حواله د جنوري په 8 نیټه راپور ورکړی چې په وروستۍ څپې کې د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې نږدې 325,205 کسان اغیزمن شوي او زرګونه څاروي هم له منځه تللي چې د خلکو په ژوند یې سخت اغیز کړی دی. د IFRC د راپور له مخې بدخشان، بادغیس، فراه، بلخ، فاریاب، غور، هرات، جوزجان، کندوز، نورستان، ننګرهار، سرپل، اروزګان او زابل هغه ولایتونه دي چې تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. په دې راپور کې د 2024 کال د مارچ میاشتې سړې څپې ته اشاره شوې چې په غور ولایت کې منفی 3.3 ته د تودوخې درجې د راټیټېدو له امله 10,000 څاروي له منځه ولاړل او 10 کسان مړه شول. همداراز په راپور کې په نورستان کې د واورې ښویدنې یا برف کوچ له امله د 25 کسانو مړه کېدو، د 10 کورونو له منځه تلو او د 350 کورنیو بې ځای کېدو یادونه شوې. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون دغه شان ټینګار کړی چې بشري اړتیاوې خورا مهمې دي او د ټولنې د مقاومت پیاوړي کولو لپاره په ځانګړې توګه د اقلیمي بدلون اغیزو او د ناورین د خطر کمولو په برخه کې اوږدمهاله مرستو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خلک وایي چې د هوا په سړېدو سره د دوی ستونزې لا ډېرې شوي او مرستو ته اړتیا لري. د غور ولایت اوسیدونکي عبدالکریم ازادي راډیو ته وویل
ستونزې لرو، د سون توکي نه لرو، پخوا مو کار کاوه اوس کار نشته، د سون توکو د اخیستو توان نه لرو، کورونه ساړه کېږي، ماشومان مې ناروغه دي، خو د درملو د اخیستلو توان نه لرم.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د نکره کلي اوسیدونکي حضرت الله ازادي راډیو ته وویل
ژمی موسم پر رسېدو سره ګڼې ستونزې را ولاړې کړې، خصوص په نورستان ته هاکې، خو بیا بالخصوص یخنۍ ډېره زیاته وي، قسمه قسم ناروغۍ سره مخ شوې او دلته هغسې ګرم وسایل او دغه هم ولسونه نه لري، چون فقر او غربت او دغه هم ډېر زیات دی دلته نورستان کې.
دا کسان په داسې حال کې د مرستو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د اټکل له مخې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 5.3 میلیونه خلک بیړنیو سرپناه او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا ولري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم د دسمبر په 24 په خپله ایکس پاڼه په یوه بیان کې لیکلي وو چې افغانستان بېرحمه ژمي سره مخ دی او روان ژمي کې دوی کولی شي یوازې 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
په افغانستان کې د سړې څپې له امله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پر خلکو دغه سړې څپې د اغیزو په باب مو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او دغه راز د افغاني سرې میاشتې ټولنې د فدراسیون د اندېښنو په باب واورېدل. د راپورونو له مخې تیره شپه د پاکستان له لوري بیا د کونړ په دانګام ولسوالۍ په لسګونو توغندي وشتل شوې دي. زموږ خبریال چې دا موضوع تعقیب کړی همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. بلې انوري صاحب، په دې ارتباط نوي معلومات څه دي؟
مننه ژوندي اوسئ. د
بلې
نوري صاحب
ستاسو غږ خبرېږي، مهرباني، نوي معلومات څه دي؟ مهرباني
نوري صاحب، نوي معلومات دا دي چې بیګا شپه د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ ولایت دانګام ولسوالۍ اړوند سورګلو، سیان، سورګلو، چینارناو او درګې سیمو باندې د توپونو ډزې کړې دي. چشميري تقریبا ما اوس چې معلومات کړې ده ویش د توپونو مرمۍ دی خو راوختي دي چې پاغه کې خوشبختانه د سر زیان نشته، خو یو کور باندې یو مرمۍ لګیدلې ده، کور تخریب شوی دی او دغه کډزې همدغه سي دوام وکي نور هم، نو کېدې شي خلک به کور شي دغه سیمونه جمع دی او ډیرو مشکلاتو سره به مخ شي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دغه بریدونه له 2010 څخه پاکستان شروع کړی دی، تر اوسه پورې کله نا کله پکې کیږي، خو د 2020 پورې ډیر زیاتو په دغه سیمه باندې تقریبا د ناړۍ نه نیولې، د کونړ ناړۍ نه نیولې تر همدغه سیدانګام پورې، شولتن، مروره، سرکانو، خاص کونړ او بیا د ننګرهار په لالپوري او گوشتی ولسوالی باندې او همدارنګ دور بابا باندې دوی دغه دغه کوي بریدونه کوي زیاته په دې کې خلکو ته زیاته مرګ جوړ لا وخت دی. دغه سیمونه په زرګونو کورنۍ به کور شوي دي او خلکو ته زیات مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. تیر حکومت به هم همدا ویل چې منګه په دغه دغه بریدونو جواب ورکو خو بریالي شي نه دي. طالبانو هم څو ځلې دغه د وعده وکړل چې موږ به د ډز جواب په ډز باندې ورکو، خو تر اوسه دغه دوام کوي، بریدونه دوام کوي او همداسي دوام وکي. وس چې کوم یو نوی تازه بریدونه شوي دي نو خلک به بے کور شي او یخ جمع دي. هغه مخکې چې کوم خلک راغلي دي هغه هم تر اوسه پورې بے کور دي، کډوال دي، او کدا اوس نوی خلک کډوال شي نو په ژمي کې به ورته ژوند کول ډیر مشکل وي. نورې صاحب
یو پښتنه، ولې پاکستان په همدغه سیمو باندې تاسو هم یادونه وکړله بریدونو ته دوام ورکوي، علت څه دی؟
تر اوسه خو چې موږ کوم معلومات حاصل کړی دي دلته داسې څه نشته دی، خو پاکستان دا وایي چې دلته ټي ټي پی او د هغوی وسلوال مخالفین زی په زی دي، د دې خوانه بریدونه دغه منظم کوي او طرحه کوي او بیا التزیه خواته بریدونه کوي. خو حال دا دی چې دغه د نورستان د حدود نه نیولې تر ډیرو دغه د کونړ کم حدود چې دی یاد ننګرهار دلته ټول دوی اغزن تار لګولې دي، زی په زی پوستي امنیتی جوړی کړی دي د پاره چې څوک لار نشي. عوام خلک هیڅ نشي تللی، هلته څوزلې چې عام خلک بتلل اخوا تخپلوین دي د دانګام د خلکو همدارنګ د مروري د خاص کونړ هغه وشتلې دي. نو بیا څنګه خلک دا وایي چې څنګه بیا وسلواله وختلې چې عام خلک د خپلوي د پالول د پاره نشتلې، نو بیا څنګه الته وسلوال د وختلې شولته بریدونه کوي؟ ما خو تر اوسه پورې اوسنۍ د افغان چارواکو په دې اړه څه نه دی ویل چې نوې بریدونه کم شوي دي. پاکستان همیشه دغه تورونه لګي.
مننه کور ودان. په همدې سره نور لنډ خبري برخه پات رسیږي. زما همکارا سټډیو ته راغلي حسین احمدزی او نور بس دی اونیز پروګرام مختوري.
نور بس دی شکست سکوت. سلامونه، وخت مو بخیر. د ازادي رادیو نیوز خبرونه نور بس ته خرغلست. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د انجونو سره لدوم رسون سره چې مخامخ دي پراخ اړخ باندې بحث کو چې د دوی لپاره د ښخه د غسونز پیدا کیږي او بل اخره لدغه ورځ چې دوی پیدا کیږي دلته سونز او لکړون سر مخ کیږي. په افغانستان کې مسله چې لام په خپل ځای باندې پاتې شوې ده غدا ده چې الته لا هم ډیر شمیر کورنۍ دي چې په کورونو کې د انجونو لزیګون څخه مخاص خوشالین ښکارا کوي او د دې په پیدا کې دو سره دوی خفغان ښکارا کوي او نو غوړي چې د دې خزې دي د دې مین دي لونی دنیا ته راوړي. دا چې لا تعامل څه کېدلی سي ولې د انجونو زیګند په کورونو کې په خنازر ورته نه لیدل کیږي، د انجونو ژوند څومره لم دغه مرحله څخه تاریخيږي، پر همدغه موضوع به په نننۍ خبرونه کې مونږ هم پرې بحث لرو، خبرې بر واخلو. لته تاسو ټول اوریدونکو څخه مې هم هیله ده چې په خبرونه کې مونږ سره تماس ونیسي، اړیکه ونیسي، دغه موضوع په اړه باندې خپل نظر شریک کړي چې ولې په افغانستان کې د نجونو پیدا کېدل ته خلک په نظر نه ګوري یا ورته خوشاله کیږي نه، د لکانو پیدا کېدل ته ډیر زیاته ترجیح ورکوي تر دې چې به یې وجلې دی په کورنۍ کې پیدا شي. په همدغه موضوع سره په واتس اپ شمیرې هم اړیکه نیول سي 0023300011 او تر څنګه د غږیز پیغامونو که تاسو مونږ ته غواړئ چې په نننۍ خبرونه کې کېدی دې ته ورته په نورو خبرونه کې پیغامونه پرې دی 0023200011 دغه شمیرې چې تاسو کولی شئ ازادي رادیو سره وصل پاتې شئ او په خپل پیغامونو په خپل زنګونو شکل چې خپل سنځو نظریات مونږ سره شریک کړئ. په خبرونه کې بر سره درنې میلمنی هم یو دی به د نن ورځې د موضوع سره موږ سره خپل بحث او تحلیل لري چې ولې په افغانستان کې لا هم ډیر شمېر خلک دي چې د نجونو پیدا کېدو ته خورا ډیر زیاته خفه کیږي او ترجیدي تور کې چې باید په کورنۍ کې والک پیدا شوی وي. دا چې څنګه کولای شو نجونو لپاره دغه فرصت برابر کړو په دې موضوع به هم وغږیږو. په خبرونه کې بر سره د ښځو د حقوقو فعال غلې سریا خان زید، د ښځو د حقوقو فعال غلې ولولا دهقان، او ترڅنګ د ښځو د حقوقو فعال غلی ولی را سره د خبرونه په دغه نننی باس کې وصل پات کیږي. دوی بام را سره په خبرونه کې باندې ولري. اوس مرزو لاغلی دهقان څخه به پوښتو چې ولې له هم په افغانستان کې د نجونو زیږیدو ته سوق نه خوشاله کی. سلامونه غلی ولی، وخت په خیر، مهرباني کړه پوښتنه ځواب کړئ.
سلام، استاسو وخت په خیر وي. سلامونه تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته. د افغانستان د افغانستان کې ولې د نجونو زیږون ته خلک خپه کیږي؟ څو لامل لري چې اقتصادي ده، د مرد سالاری فرهنګ لا هم په افغانستان کې شتون لري، او سنتي یا هم هغه پخوانی رسم و رواجونه لا هم شته. نو زما په اند تر ټولو مهمه برخه یې په دې کې چې د افغانستان خلک یا د افغانستان کورنۍ د نجونو زیږون ته خپکیږي یو له عاملی اصلي عامل یې دغه د فرهنګ مرسالاري چې مونږ ورته وایو داده. په ډیریو ټولنو کې دغه نارینه سړي د قدرت او وارث یا هم د کورنۍ مشر انتخاب کیږي، او معمولا نجونې یو څه واړه ښکارول کیږي. یعنی نارینه چې دی قوي دی، غټ دی، او زور لري، مثلا قوت لري، یا هم په مبارزو کې بریالي کیږي، او ښځې نسی کولای. او بل لامل یې دغه ناسم سنتونه یا هم ناسم فرهنګونه دي چې بدبختانه دي مونږ ټولنه ورسره ډیره زیاته مخامخ ده. ورسره له دې چې مونږ دا تیر شلو کلو کې زښت زیات تعلیمي برخه کې یو څه ډیر پیشرفت هم درلوده، مګر دغه سنتونه او ناسم فرهنګونه مونږ اصلاح نسو کولای په کورنیو کې. په افغاني ټولنه کې دغه ناسم سنتونه یا ناسم باورونه مونږ اصلاح نسو کولای. چې یو لامل یې دا ده چې مثلا نجونې باید پیدا کیږي، اول داسې تار په دې خپکیږي چې لورې نسی ورسره کولای د دغه کورنۍ ژوند ورسره مخ ته ویسي، یا هم وګه په وګه ورسره کار وکړي. دغه یو ناباور ناسم باور ده چې یو پلار یا یو نارینه یې لري. البته ټول نه، ځینې او یا هم نجلۍ که پیدا کیږي و لمغه اول نه چې پیدا کیږي د دینم پکې خودل کیږي چې دا خو پردای مال ده یا پردای کیږي، یا ورځ لمغه دا هلک د سلمورو پلاس سره پاتې کیږي. دا نه با ناسم باورونه او غلط سنتونه او فرهنګونه لا هم د افغانستان ټولنه زوروي، او لا هم د افغانستان ټولنه تر اغیز لاندې راوستي. دا په دې شلو کلتور شلو کلو کې چې مونږ له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شوو، او خو دا یا هم یو څه پیشرفت هم درلوده په تعلیمي برخه کې، خو دغه اصم اصلاح نسو کړلی، خلک هم له متمدنه نسو کړلی، د خلکو فکرونه مربدل نسو کړلی.
بله، اوس همدا پوښتنه به له اغلی غلی څخه وکړم چې اغلی ولی رښتیا هم ولې دغه فکرونه مونږ ونوشو کولای چې بدل کړو؟ دغه فکر ولې په افغانستان کې لا هم له منځه نه ده تللی، سره له دې چې ډیر وخت یې شوی دی، ولې بیا هم په افغانستان کې لا هم نجونو ته په هماغه سترګه کتل کیږي چې ممکن په پخوا زمانو کې کتل کېدل؟ ورته خوشبینه نه دي چې نجونې باید په افغاني ټولنه کې په کورونو کې پیدا شي؟
اول خو زما مینې ډاکټر سلامونه ومني. ستاسو د جواب په باره کې باید ووایم چې موږ ولې فکرونه نه دي دغه کړي، تبدیل کړي، عالش کړي. دا یو ډېره بچي او ډېره ژوره پروسه ده دا په داسې کې نه کېدل چې فرضاً لکه دغه خور چې و فرمایل چې په داسې کلونو کې ډېر کار شوی دی، خو د خلکو اذهان نه دي تغیر شوی. د خلکو اذهان تغیرېدل یو ډېر بچي او ډېر شوی او ډېر سیستماتیک کار وایي. دا نه دی ورته شوی په دغه ټوله دوره کې دلته اشغال هم و، جنگ هم و، او خلکو یعنی هغه حق حقوق چې باید خلکو ته رسیدلی وای هغه نه رسیدل. نو که په بعضو ځایو کې یو څه تغیر راغلی یا فرضاً دغه د اشغال پیسې چې دلته ورغه کېدلې ورپېچکاري کېدلې یو څه تاثیر کړی هغه یوه خبره ده. هلته د اصلاحو د ټولنې جوړولو او د وطن دوباره جوړولو لپاره هیڅ رقم کار نه و شوی، یا که څه هم دی په ډېر لږ شوی دی. د اذهان تغیرېدل بخې غاټه پر دغه جوړه پروسه ده، او دا باید دقیق کار وشي. دا چې دنجونو او بل اخره کې او توبورو دغه دنجونو د هلکانو تفاوت یا د نارو د سوتو تفاوت، دا اصلا یو په اصل ذات کې انساني پدیده ده. دا انسانانو په خپل کلچر او په خپل دغه کې د ژوند په پروسه کې او دا شي ته شکل ورکړي چې هر جامعه فرضاً خپل مختص شکل لري. فرضاً په اروپا کې دا یو رقم تبارو کوي، دا اصل په هندستان کې فرضاً دا بل کم تبارز کوي، په افغانستان کې بل کم تبارز کوي، او په لاتین امریکا کې بل کم تبارز کوي. خو زموږ تاسو متاسفانه زموږ تاسو په پښتني ټولنه کې په فجیع ترین شکل او په خراب ترین شکل تبارز کوي، چې یعنی هیڅ رقم د په هغه لهجه ته کوم منتظر څه چې د شوزو یا د نجونو ودغه حالت تغیر ورکو یا په شه شکل ته یو بوزو، دا به ډیر کار مرسته غواړي. دا دومره پریشون نه وته دي چې زه فکر کوم چې حتی بعض هم دا فکر کوم د شاید د بیری په اساس دا فکر وکم چې دا زموږ تاسو په ډی ان ای نه نه وته دي دغه تبعیض، دغه فرق، دغه بی انصافي.
بله، اوس به دغه تبعیضی ټولنه کې چې موږ تاسو وسیګو هلته انجونې پیدا کیږي، تبعیض له کوم ځای پیدا کیږي؟ د دغه تبعیض منشأ له کوم ځای، له کورنیو پیل کیږي کنه او ټولنې ته ورځو؟ که ټولنې ته سر ورسته کو له غزې څخه دغه تبعیض شروع کیږي، د تبعیض منبع باندې کې وغږیږو چې دا به د دې لامل کیږي چې انجون ته په کمه سترګه لیدل کیږي؟ اصلا دغه منبع له کوم ځای ده؟ مهرباني، بله مهرباني اغلولي.
البته د تبعیض دغه خو منبع خو معلومه ده چې فرضاً اول د کلتور څخه سرچمه اخلي. کلتور به چې سرچمه اخلي چې دغه چې د نجونو او د ښځو ونډه یې په فرضاً د کار او د اقتصاد په ساحه کې ورصفر کړې ده. نو څوک چې اقتصادي ازادي ونه لري، چې فرضاً ته کورنۍ او فامیل ته پیسې پیدا نه کړی شي، بیا نو دغه سلطه ټوله د هغو په لاس کې ده چې تا فرضاً هر رقم ساسره هر رقم چلل کوي هغه رقم کولای شي. د شوجو فرضاً د نجونو په د برخورد او په چلن کې دوی ډېر تاثیر لري. څه رقم چلن وکړه هغه نجلۍ چې فرضاً خبرې وکولای شي، د ځان څخه دفاع وکولای شي، تجسس وکولای شي چې زه فرضاً دا کارونه زما سره ویلي کېږي، دا هغه د کوچنیوالي څخه د اولې ورځې څخه د نفرت سره مخامخ کېږي، او بالاخره دغه نجلۍ د دغسې مور له خوا څخه تربیه کېږي چې هغه مور په خپل ټول ژوند د تبعیض، د ظلم، د غفره به انصافي سره مخ وي. هغه مور بیا د بل انا د خواڅ تربیه شوی ده چې حتی شاید پر خراب ترین شکل د رقم تربیه شوی دی. یعنی د طبیعت و روان ته هیڅ رقم اجازه نور کی چې فرضاً په طبیعت کې پر یو شی باندې خپل اولادونه ګران وي. اولاد په دې نه چې دا انجلی دی او یا دا هلک دی، پر یو انسان باندې اولادونه ګران وي. مګر دوی د سوجو په مغزونو کې دوه تغیر راوستل دي، یا فرضاً دغه خراب کلچرونه، خرافاتي کلچر، د هټه چې د مور په کچه یو څه دغه ویل شي چې فرضاً انجلی خوښه، انجلی نه ده خوښه، یا هلک خوښ دی، او د لایل هم خل نه شي ویلی. صرف دا محسوس او غیر محسوس ارخونه دي د کلچر چې په دې باندې تحمل شوی دي، او دا په خپل لور تحملوي، او د دې لور به په خپل لور تحملوي. دا او چې دا تبعیض کوم دا دغه اخلي منشأ اخلي، زما په نظر دا د اقتصادي دغه څخه چې شته د اقتصاد او د کار د پیسو پیرا کولو په ساحه کې محدوده کړې ده، او هر هغه شته چې د خلکو یا د فامیلیا د ورور د میړه د لیور پر اوجو باندې بار وي د اقتصادي بوج دغه. نو البته چې وګوري بیا د ریاست دغه باندې کوي چې یعنی هر څه چې زه درته وایم ته باید دغه کوي، په دې خاطر چې ته زما دغه ته اقتصادي ازادي نه لري او زما ولاسته ناسته.
بله من نقل ولی پر دی موضوع باندې به هم بیا بحث لرو. اغل زه تاسم خبرونه کی خرغلاس هم ک راتوی چې خو به کاری مسله ده پرغی باندې به ورسته بحث لرو چې رختیم د ارخ څومره جدی کېدل شي. بل دغه جلې چې په کورنۍ کې پیدا کیږي دغه پیدا کیدو نیټه څخه اغه د دې پټړه باندې فکر منفی وی لمغزه څخه پیل کیږي. دغه جلې د پدایښت څخه دغه مسله په افغانستان کې چې پیدا کیږي دا څومره کورنۍ توتره خلم نه غځای لم دغه جلې سره پیل کیږي چې لورز شي دا پیدا شي تر هغه چې غټي به ټولنې ته وړاندې کیږي بیا درس وي بیا تعلیم کې بیا کار ولی دغه توتره خلای یا دغه تبعیض چور سره پیدا کیږي لم دغه کورنۍ څخه پیل کیږي.
سلامونه نیکی هی تاسو نو تا دا رادیو تل د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته مانه نه تاسو د بلنې څخه یو خبره مونږ به وکړو. واقعا دا خو د هر ټولنه څنګه چې ملمن هغه زموږ خور ولان چې په هر ټولنه کې برخورد د خزو سره د غوي حقوق یا د غوي مقام د غوي رتبه د شهر سره چې برخورد هتل هر هر یو دود دستور رسم او د هر یو هیواد د هر یو ټولنې فرق دی. از موږ یو څه خپل ټولنې پورې کچې ته موږ خپل ټولنې وګورو افغانستان وګورو د افغانستان کلتور وګورو زیاتره زموږ رسم او رواج همدغه څه د پخوا پخوا څخه د پیړې پیړې څخه همدغه څه راپاتې ده چې تیریږي د تیریږي یو بل نسل ته نسل نسل انتقالیږي یو بل ته د دې پخوا څخه یو مفکوره و چې په دې کې کومه یو تر اوسه پورې د دې ریښې ډیر زیات قوي دي چې خدای په کور یا په ګور نه یو نه خدای بل دا چې جنې چې د کوم یو ورځ نه پیدا کیږي وی او یو په افغانی ټولنه کې همیشه یو نظر یو مفکوره د ټولو په منځ کې شته. ښځه خپل هم دا فکر کوي چې زه نشم کولی کار وکړم زه نشم کولی چې خپل حقوق وغواړم زه حق نه لرم چې یو خبره وکړم زه د کور په فیصلو کې حق نه لرم زه نشم کولی د خپل په اړه فیصله وکړم یا هم د خپل د لور په اړه یا د زوی په اړه یا هم خپل خاوند ته مشوره وکړم یا هم د خپل د ژوند په اړه دا معلومات یا هم
بله مهرباني اغلی بله ستاسو آواز شتم سر
نو دغه یو فکرونه دي چې د پخوا څخه یو خزه ته چرته کوم راځي نه چې پیدا کیږي په دې ټولنه کې یا هم د کوم یو راځي نه چې د خپل کوم کور نه نه د تعلیم تربیه یا هم د کوم چې د دې نه کیږي تر لاسه کوي او د کورنۍ کې هم د خیری د کورنۍ چې د ماغه څخه تربیه یا ماغه څخه د دې نه کوي یا چې هم دغه پیدا کیږي هم دغه فکرونو سره غتیږي هم دغه لویږي چې یعنی مطلب زه صلاحیت د دین لرم چې د چا په ژوند کې لاس وام یا هم خپل نظر شریکم یا په کور کې کینم د ټول سره مشوره صلاح وکم. در پخوا اوس ډیر زیات تغیرات راغلي دي یعنی پخوا د تاریخ ډیر زیات قوی وي اوس خو د تیر کلونو کې چې د تعلیم رتبه یا د تعلیم سویه د افغانانو په منځ کې د تر افغانانو تعلیم کړل زیات لري چې د لوړ زده کړو لپاره څه پیدا کړی زیاتره انجینري مکتبونه تللي نو دغه خلک زره چې دا تغیرات پکې راغلي خو ډېر تغیرات نه راغلي که چېرته واقعا غواړو دغه تغیر کو د افغاني ټولنې څخه دغه ریښې وباسو چې موږ وایو چې خدای هم کولی شي چې فیصله وکړي هم کولی شي چې خپل نظر شریکي هم کولی شي چې رای ورکړي هم کولی شي چې یو فیصله وکړي بریا تو کې یا هم تو یو کورنۍ کې په ټولنه کې په هر ځای کې دغه ریښې په هغه صورت باندې منځ ته شي چې کله په ټولنه کې د تعلیم ساده چېږي کی نو مو واقع د معلومدار خبره ده چې د ټول ذهنیت پکې تغیر کوي اما په هغه څونه زیاتېږي د خلکو ذهنیت تر سره تغیر کوي یو کس د چپ یو شی باندې یو شی تکراریږي ورته ویل کیږي چې دغه ستا حقوق د تو کولای شي په دې طریقه خپل حقوق واري په دغه طریقه باندې کولای شي چې لار شي په دغه طریقه باندې کولای شي چې ولې شي دغه فیصله صحیح ده دغه فیصله غلط ده په تکراری ډول د کس ته ویل کیږي ای دا یو رقم روزنه ده چې دې ته مونږ ورکو دا غي ذهنیت هم ته ورته آماده کیږي فزیکلی هم هغه آماده کیږي هغه منټلی مې فزیکلی چې هغه شو هغه خپل ژبه غي خپل ژبه دا ګویا کیږي خپل فیصله کولای شي خپل رائے ورکولای شي خپل نظر شریکولای شي نو دا په ټولو کې دا غري خې چې ای د پخوا څخه چې پاتې نه د نسلو نسلو نه یو بوت چې غلی دا یو ځای یو ځما په نظر ده د خپل شخصي نظر ده د تعلیم د ساتي لړې دو سره د غري خې لمه د تلای شي ځکه چې په ټولو کې چې څونه تاسو ته جګ شو نارینه او خزینه د تعلیم ساتل لوړه وي او دواړه یې زده کړه کړې وي، دواړه په خپل حقوقو باندې پوهېږي، په ټولنه کې پوهېږي چې د اصول مقررات چې دی په کوم اصولو باندې زموږ حقوق راکړ کېږي، په کوم اصولو په کومو قوانینو باندې موږ کولی شو چې خپل غږ پورته کړو. نو په ټولنه کې آهسته آهسته په رو رو په تدریجي ډول سره دغه ریښې له منځه ځي، خو متاسفانه که چېرته په کوم ځای کې تعلیم نه وي، په کوم ځای کې پوهاوی نه وي، نو دغه ریښې ورځ تر بلې قوي کېږي، ورځ تر بلې چې دا عوامل دنیا ډېر زیات دی او دردناک او ډېر زیات خشین یو داسې یو نتیجه به ولري چې ته
بله. دیر زیاد تماننم اغلی دهقان دیر مسائل دلتا دنجونو بتارا بندی یاد چول چه ولی پا افغانستان که خلق دنجونو پیدا که دوتا نخشاله که گیم که اینجونو ترا و گرزیگو پری باس بلرو او اغوی تم دالکان پا برابر و کتلشی سمرا چه اغوی تا قدر ورکول که گیم دا اغوی لپارا کار که گیم که اینجونو تم پا طولنه که مغم را کارشی پر اغوی باندی زحمت ویسل شی فکر کوی نور بیا داغ فکر یا داغ ذهنیت پا افغانستان که موجود وی چی ولی باید جلی پی و کورانه که پیدا شی دا جلی پیدا که دو سخ خلق ولی باید خواه شی که نب که کارونه شی ممکن داغ فکر مدوامه بی
دی میرمن ولی او دی خور دا بل خور پا خبرو پا تایید سر باید وایم تی دقیقا ستاس خبر سمه ده که اینجونو تا پورا حق ور کرل سی یا هم داغه فرهنګونه مونږ نور بدل کو د میرمن ولی خبره دقیقا سمه ده چې دا یو سیستماتیک کار ده او ډیر وخت به وغواړي چې د افغانستان د خلکو فکرونه بدل شي د ښځو او د میرمنو د حقوقو په برخه کې، خو که داسې یو څه وسي په راتلونکي کې نو بې له شکه ډېر زیات تغییرات به راولي، په دې چې که یوه مور یا یوه میرمن باسواده واوسي او د سواد او د پوهې سطحه یې لوړی بی له شکه یو راتلونکی نسل به ډېر مخته لاړ سي، او که همدغه پروسه دوام ولري او دغه مشکلات همداسې چې پاتې دي په دې یو دهه کې او دا همداسې همدا پروسه دوام ولري نو د افغانستان راتلونکی به له نن نه به هم ډېر خرابوي. او عامه پوهاوی ډیر مهمه ده، تعلیم ډیر مهمه ده، که هغه په نارینه ووي که د ښځینه وو لپاره یې دوه دواړو طبقو لپاره ډیر مهمه ده چې باید وي تعلیم ولري.
بله مهرباني
ستاسو د پوښتنې دومه برخه.
بله بله همدا پوښتنه وه چې په مجموع کې کار ورته وشي ولې باید یو جلی هلته په افغانستان ټولنه کې د پیدا کېدو څخه یې خلک ناراضه وي، خو تفکیک څومره موجود ده؟ کار څومره په ټولنه کې کار وشي بیا هم د نجونو او د هلکانو ترمنځ دغه فرق په افغاني ټولنه کې څومره ډېر ده او شونې ده چې په تر دې دمه پورې چې له منځه نه ده تللی وروسته له دې دم له منځه لاړ شي؟
که کار وشي اوسنی حکومت یا په راتلونکي کې دغه حکومتونه که کار وکوي نو بې له شکه چې مونږ به ډېره ښه یو پرمختللې ټولنه ولرو، سره له دې چې مونږ که څوک یعنی زړه وسوځوي او که څوک زړه ونه سوځوي لکه څنګه چې اوس هم په تیاره کې یاسو په راتلونکي کې به هم په همدې تیاره کې به پاتې سو او هیڅ نوه تغییرات به رانشي، او که د یوه ټولنه کې که ښځینه باسواده واوسي میرمنې باسواده واوسي نو په دې مطمئنه واوسي چې افغانستان به ډېر پرمختللی هیواد وي، ځکه چې که د نارینه تعلیم مهمه ده همداسې د ښځې تعلیم هم مهمه ده، ځکه چې میرمن یو نسل بدلوي، که د میرمنې ذهن روښانه وي، که د میرمنې حقوق ورکړل سي نو په راتلونکي کې به هیڅوک د حقوقو سره مشکل ونه لري یا هم د هیچا حقوق به تر پښو لاندې نه سي. مونږ زه ما خپله ډېر کسان لیدلي دي کله چې دغه ماشومه ورسره پیدا شوې ده یا هم دغه ماشومه جلی وه د فتن یې په ژوند باندې معامله شوې ده چې دا به د پلانې په نوم کوو او دا به له پلانې سره واده کوي. دغه ناسم باورونه، ناسم پوهه، دغه غلط فرهنګونه تر څو چې په افغانستان کې سته، د خلکو په ذهنونو کې سته، دا د افغانستان راتلونکی لا هم تیاره ښکاره کوي. دا بیا هم زه په خپله خبره تاکید کوم چې دا ډېر کار ته ضرورت لري، باید زموږ ټولنه باسواده واوسي.
بله مننه ډیر زیات مننه. اغلی ولی د پوهې مسله دلته یاد سو، رښتیا هم پوه په ټولنه کې پوه د افغانستان د هر کورنۍ غوړ او د کورنۍ ترمنځ څومره مهمه ده چې که پوه ولرو الته بیا د انجونو پیدا کېدل د لکانو پیدا کېدل په کورنۍ کې خاص توپیر به ونه کړي؟
بلکل به وکی پوهنه یو د بنسټیزو موضوع څخه ده چې که ته غواړې چې ټولنې ته اذهانو ته شعورو ته تغیر ورکړې، اول رکن یې پوهنه ده چې ته پوهنه عامه کې چې پردن مکتب ته تلل، علم او سواد حاصلول په هر شکل چې وي په خلکو کې دا عادي شي، نو اذهان یعنی که علیحده کار ورته ونه شي بالاخره په اتوماتي شکل خود به خود هم دغه کېدلی شي، اصلاح کېدلی شي. د پوهنې رول بې اندازې ډېر دغه دی، مهم دی، کېدلی شي چې ټول د ټولنې د ژوند کچه، د ټولنې کلچرونه، د ټولنې راتلونکی موږ د پوهنې په واسطه سره تغیر ورکو. او که فرضاً بیا د دغه وطن ته فرضاً یو مسؤول دولتي یا مسؤول سیستم وي چې دغه نقطې ته متوجه شي، یا بل هر نیمګړی دغه چې د ټولنې ورته متوجه شي، هغه په ډېر ژر شکل د منځه وړ تللی شي، په دې خاطر چې وخت چې یو ذهن روښانه وي هغه ته د نوي یا د حقیقتونو منل ډېر اسانه کېږي، هغه ته د لارو څارل فرضاً ډېر ورته اسانه کېږي، د لارو پیدا کول ول په خپل اوس یو څوک چې په هنن لري افاسن سواد نه لري، افاسن د لاري چار نه جوړ معلومه، هغه بس ناشته د بل چاو مددکاری ته، بل چاو مرستې په لاس حال کې چې یو څوک په هنن ولري هغه خپل دومره استقلال لري چې په خپل را ولريږي او کار ته یو اصل ته په مثبت شکل تغیر کوي، افاسن یو کلتور ته چې په نیمګړتیا ولري هغه په خپل دغه صلاحیت ورکوي په هنن انسان ته چې په خپل صلاحیت ته کېدلی شي چې په مثبت شکل و خرافاتي کلچر ته یا خراب کلچر ته په مثبت شکل تغیر ورکړي. نو د پوهنې رول بې اندازې ډېر مهم دی، واقعا حیاتي دی.
بله آغلی زاید، دلته د دغه کلتور د بدلیدو او بلاخره د پوهې په تړاو زموږ بحث ادامه لري چې که دغه کلتور بدل سي یا پوهه موجوده وي نو دا به شونې وي چې په افغانستان کې د نجونو پیدا کېدو ته په هغه کچه باندې کورنۍ خفه نه شي چې ممکن اوس ورته خفه کېږي. رښتیا هم دلته بیا ښایي د عامه پوهاوي ته څومره ضرورت ده چې باید دغه مسله د ډېره په عامه پوهاوي شکل یا کمپاینو لاره یا په مساجدو کې پر بحث دوی پوهاوی د خلکو ته ورکړ شي، د کورنۍ مشرانو ته چې هغوی باید د نجونو او د هلکانو ترمنځ توپیرونه کې څومره چې هلک ته په درانه سترګه کتل کېږي د نجونې پیدا کېدو ته هم باید په همغه سترګه وکتل شي.
ما ته په تیر بحث کې دغه خبرې وې چې ما وکړلې اوس بیا دغه تکراروم، چې اما پوهاوی ډېر زیات تاثیر لري زموږ په ټولنه کې، چون موږ صنعتي ټولنه لرو، پسمه رواج کلتور باندې ډېر زیات ولاړ دی، د اسلام خبره هم پکې شته. دی بل بیا دا چې د ملا امام د علما خبره ډېر زیات زر تاثیر کوي په ټولنه باندې او په خلکو باندې، زموږ په خلکو باندې خو بېخي زیات زر تاثیر کوي. که چېرته واقعا دا خبره بیا بیا تکرار شي د علما د خوانه، بیا بیا تکرار شي د ملا صاحب د خوانه، چېرته په کوم تقریر کېږي، په کوم جلسه کې دوی کېني، دا خبره بیا تکرار کېږي، خلک متوجه کېږي چې لور او د زوی ترمنځ نشته، د دواړو حقوق برابر دي، الله چې د دواړو حقوق برابر ورکړی دی، د زده کړې حق دی، د ژوند کولو حق دی، د فیصله کولو حق دی، د رایې ورکولو حق ده، په کورنۍ کې په ټولنه کې د ژوند کولو حق لري.
بل بل استاس و آواز شما میره بانی اغلی نزاید
مثلا پمانی تولانا که میراس مسالا دیر پیچی دا دیر مغلق دسی یا جنجالی مسالا دا چه حالان چه اسلام طول شیان و توازی وزی کرده دا پا قرآن کریم که وزیر اغلی یا عالم دا چکینی اغلی توازی دیر داس علم د تبیانه خو بیا هم زموږ پښتنه کې دا رسوم دا رسم رواج دا کلتور دونه ریخي قوی دي چې د دوی د کلتور د پنګا باندې چې دا چې ته وګوري د لور هي حق نه لري د پلار په میراث کې یعنی دوی د سی یو ته نظریه لري او په دې باندې دوی کلک ولاړ دي دی باندې دوی عقیده هم لري کچه ته ورته کینی اسلام ورته بیانه اسلام هم در سره ډیر نیمای په کم در سره منی ډیر ډوره زیاتره کورنۍ در سره منیم نه یو جنې پیسې په خپل کورنۍ کې د خپل حقوق د وختن لپاره خپل کورنۍ ته وای چې ما په میراث کې حق کې چې ما د اسلامي حق دی زیاتره کورنۍ مونږه کتلې په افغانستان کې د کورنۍ شته زب زیاتره نه زیاتره نه بيخي صرف سره کې کورنۍ د سشته ده چې کله چې یو لور پیسې خپل حقوق غواړي په میراث کې حق غواړي هغه چې دا یو اسلامي حق دی زیاتره نه نه پوي په خپل بدی حقوق باندې نه شي غوښتله زیاتره بیا چې دا بیچارهګان بيخي ته خبر ډیر کم سي جنہ کني دي ډیر کم خزي دي چې خپل حقوق باندې پوي دي نه پسې خپل حقوق دي نه غواړي خپل میراث نه غواړي په دې کې ورونه ور سره بیا رفت آمد کړي دي ټوله کورنۍ چې دا ور سره رفت آمد پری دي پلار مور ور سره رفت آمد پری دي خو دې خبره چې ټول میراث غواړي د پلار کورنۍ ټول کورنۍ ور سره رفت آمد پری دي یو وخت چې خبرې چې ورته دي لور سره تاسو ټول رفت آمد نه لري نه راکړه واکه ولې نه لري اسه در چوالی د جنای نه کې خپل پلار کوته خبرې بیا مور پلار وای چې د ما نه میراث و خو از برای خود د میراث د خپل سر نه نه وخت میراث ورته الله امر کړی دا ستا په میراث کې دي ته حق ورکړ شوی د اسلام کې راغلی د قران کریم کې ذکر شوی د دې حق شته نو کچې ته دا غش تون حق چې درنه غواړي په تا باندې بیا والی بدلایي او غواړي زمونږ ټولنه په دې حد پورې د دوی سترګې پټې دي کچې ته یو ملا امام کینی دوی ته بیا بیا دا خبره تکرار کی یو عالم ورته کینی دا بیا خبره تکرار شي په نم جلسه کې چې دوی کینی په هر خبره کې دا بیا بیا دا خبره تکرار کی چې لور کولای شي د میراث نه حق وي سي یو لور کولای شي چې د خوان په میراث کې هم حق ولري یعنی د دې د حق سره دا مونږ تر تنه وي نه تاسو دا وای نه خپلې جلې دا وای دا ورته الله ورکړي دا په دې حق باندې په دې کول باندې تاسو ته ثواب شته په دې نه ور کول باندې یدي ته میراث نه ور کول باندې عذاب دی تاسو ته کچیر ته دا مسله بیا بیا تکرار شي دا مسله بل افغانستان په ټولنه کې به دا حل شي یعنی زیاتره کورنۍ به په دې باندې به پوي زیاتره کورنۍ مونږ خپل لیدلې د خپل سترګو حال درته وایم خاص ایجادات لري خاص ای دین مال دارایی لري پلاره خو چې وی الکانه ته بیا حقوق ورکړ شي د سلور پنځه انجنې دی په دې کورنۍ کې هغه سلور پنځه انجنې ته یو زرم ده یعنی د زرو د زر روپۍ چې دا ورته حق نه دی ورکړ شوی دا نو دا دا چې دا نه پوي وای باندې ورکړ شي دا خبره بیا بیا تکرار شي په ټولنه کې بیا بیا او په بیا دې ته متوجي شي په یو خبره په خبره دیم صحیح سره پینځم په لسم ځل خو بدوی متوجي کې په دې باندې خالي کې واقع دا خبره په یو خاص لري یو خبره
مانه
نو په دا
ډیره زیاته مننه ورځو سم زمونږ اوریدونکو د تلیفون پر کرخه موږ سره وصل سوي دي د خبرونو د موضوع تړاو به دوی هم خپل نظر شریکي سلامونه مهرباني وخت مو بخیر
وعلیکم السلام کاپتان څنګه سیا قراری بند کړی
مننه مهرباني ورور
احمد کنداري د تلیفون ته جته
مهرباني کنداري سه
لږ نکي موضوع ساتک
بله موضوع دا چې په افغانستان کې بل هم یو شمیر کورنۍ دي چې تینجونو په پیدا کېدو ناخوښي کوي او بل اخره خپل خوشحالي نه ښکاره کوي
نو دا خو ډیر ښه مقدم انتقال دا خو دواړه د الله پاک دي دا نو دا به یو څه په ځوانۍ کې پد چې دا یان چې دی ولې الک نو تینجلې په جبه دې څه پاره چې پد دا الله پاک دا یا الله پاک بنا یو څه ورکی دا ولکم ورکی
مننه ډیره زیاته مننه ورځیو بل زمونږ اوریدونکو هم د تلیفون پر کرخه موږ سره دی ل دوی څه خبرم د دوی نظر واخلو چې په افغانستان کې ولې لا هم خلک هلته د نجونو پیدا کېدو ته ډیر زیاته خوشاله کیږي سلامونه مهرباني وخت مو بخیر
وعلیکم السلام پرېښو خو ته سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټول کډر من اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې موږ جوړ
بل علیکم سلام مهرباني
قربان سم خورجان د سمه چې ما دګم چې عبدالحاد تعلیم ده هلمند ولایت څخه یو سلام فوند کې ان توان مخدادي په شروع جوړ پرشته خورکې ډېر شان تم متاتنه د علامه خوشاله ک واکن دغه مشکلات چې خورجان یې خصوصا په لمن ولادت کې ډېر کورن په دغه باندې ډېر خورجان چې په کول کې کله انجلۍ پیدا کیږي نو دې ډېر خوشاله چې دا ولې الګ نه دي اوس ما په پام په فکر باندې خورجان حالت چې ډېر خدای پاک بندا دي انجلۍ د خدای پاک بندا ده دا زموږ ته خلا پاک راځي کیږي پرشتہ خورکې د نبی کریم علیه السلام د زمانې د مخ کفارو دغه شتمنه کوله متهم شپانه چې ورته مسلمانانو په هغه شک او تردید خورجان منجلو به شخولې الکان د پرشونه نو اوس موږ مسلمانان په مرزا غشتنه د خورجان چې داسې دی نه کړو کچیر انجلې په کور کې پیدا کیږي د خدای پاک بندا ده کاله چې دا کیږي د خدای پاک بندا دی پرشتہ جان خورې ز الحمدلله لوران هم لرم زامن هم لرم قسم درته خمه چې در زامنو په لوران باندې خوشاله یم په دې باندې خوشاله یم خورجان زړه مو باندې سوزي چې دبل د کور یې اجازه دی نو دا دار کورنې خورجان دغه ته پام فکر وکړي چې دا الله بندا دی انجلین الله بندا ده الکن الله بندا دی او د حکومت سم خورجان دغه غشتنه ده چې دغه خلکو لاسونه څنګه بروتلې خورجان ماده سي کورنۍ لیدلې دي چې مثال په کور کې نارینه اولاد نه لري شزینه انجن پیدا کیږي بیا د بل مېرمن وو کې دغه مخکنی مېرمنې سره خورجان دي دوه ظلم کوي دومره ظلم ورسره کوي تشدد ورسره کوي چې قسم درته خمه چې په یادولې سړی ته جړا وردی نو دا یو ظلم دي چې د خپل بیان سره سړی کې لکه مخکنی مېرمن مثال د خبرې د حق د باندې خورجان به دغه دغه ورستنی مېرمنې چې مېربانه پر هغه مشري هم دغه مېربانه سره نو دغه مشکلات واکن په افغانستان کې تا خورجان خدای پاک دغه بدود ریواجونه زمرد افغانستان ته خبره کې خورجان زما په فکر نظر لاندوم چې د نور اوریدونکو وخت ځای نه شي دنی علم ته خورجان ضرورت سره کمه وایي چې مثال عصري علوم دمو خوند ته دغه چې دنی علم ضرورت ته خورجان د دنی علم تر څنګ دی عصري علم په خوند په نارینه باندې وتی ځکه دنی علم هغه د خورجان چې مشت حلال و آرام به شي مثال د خبرې د مرمون حق راشوي د لور حق راشوي د زوی حق راشوي نو ان شاء الله د دنی علماء او څنګه موږ دا غوښتنه د دنی علماء د په خپل تقریرو کې دا خپل مقتدیان ته دا غنی سات وازم شاتو کې چې دا سیمه کوي دا حالات سره ناراضه کیږي خورجان دا ما نظر وو
زیاته مننه مننه ژوند دی اوسې اغلی دهقان زموږ ورونو هم دلته خپل نظرات شریک کړل ډیر بیلابل مسائل مطرح سول اغه د زیاتره پر دې باندې باس تمرکز کیږي چې رښتیم دغه کله چې د انجونو پر وړاندې توتر خلې پیلېږي اغه خپل کورونې څخه پیلېږي دلته د کورنۍ افکار به هم کوم تعلق کړو څومره متفاوت کېدلې سي ک کورنۍ خپل لوري ته قدر ورنګري کاغه یان بیا سبات واده کیږي دغه مرحله څومره لم دغه ځای پیلېږي ترغو چې یو میرمن واده کیږي ماشومان پیدا کیږي دغه لوري به دغه مشکلات سره مخامخ کی ترغو چې خدای نخسه کوم میرمن نو وفات چې د دوی د ژوند پای ټکی کې خدل شي
دقیقا عبد الاحد صاحب ډیره خوله خبرې کړو ډیره خوله موضوعات ته اشاره وکړه ډیره مننه دې ته د الله نور توفیق ورکړي دا کومې کورنۍ ته ل خپل میرمن سره توتريخواله کوي لکه میرمن ولی او میرمن زاهد ویل دا زکات دوی سره سوای ده او دا هم داسې نسل په نسل لا وړاندې زی دغه تاوتریخوالی ستاسو غږ ماته سم را نغی تاسو دا پاتې خبره ما وانخیستلی
بلی هدف دا و که کله له خپل کورنۍ نه له پلار مور ورور خور نه دغه مسله پیل شي که بیا وجلۍ اساس ته غټیږي بیا ټولنې ته خدمت کوي بیا له هغې نه وروسته خپل واده شوي ژوند کې بلاخره دغه ستونزې له څومره هم دغه خپل کورنۍ نه پیلېږي تر هغو چې بیا خدای نخصه دوی خپل د ژوند وروستۍ شیبو ته ورسیږي
دقیقا دغه
بله
مشکلات لکورنی شروع کیږي ځکه چې دا یو رقم دا انسان ځان سره اخلي که خور وي که میرمن وي یا مور وي دا عقده ځان سره اخلي او پزړه کې پاتې کیږي او کله چې دا بل کور ته ځي دا فکر کوي که زه دا خپل دا چلنج ما سره په ماشومتوب کې یا په پیغلتوب کې سوې ده دا چلنج خپل لور سره وکم شاید دماده د زړه درد کم شي یو لامل یې دا ده او دلیل او دا کوم خوشونات یا کوم تاوتریخواله چې دا خپل ماشوم سره یا خپل لور سره کوي دا د دې اڅو کیوی تبیده چې زړه نور تنکیږي خپل حق نسی اخیستلای خپل اغه درد نسی بیانولای نو مجبور ده چې دغه د درد بیانولو لپاره د درد سپکولو لپاره خپل لور باندې لا سختیرا ولی لا بدبختیرا ولی دا یو طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې زفت زیات د موضوعات تکرار سی ویډیو تکرار کیږي ترڅو چې دغه د تعلیمي او عامه پوهاوی برخه لوړ نه سي دا مشکلات بلا هم پاتې ادامه لري. او دیتا لکه څنګه چې موږ او تاسو هره ورځ په خبرونو کې لولو د یو لامل چې په میرمنو کې د ځان وژنې کچه لا په لوړېدو ده، په خصوص د ځوان طبقې ځان وژنې یا هم د تاوتریخوالو کچه لوړه ده، دغه عادت دوی سره د دوی له مایندو سره سوي دي او مایندې بیرته د دوی د دې لپاره چې اوسي کولی ځان راحته کي یا د زړه درد کم کي، فکر کوي چې که موږ دغه کار له خپلې کورنۍ سره وکړو نو دا به دماغ زړه ته سکون ورکړي، چې دا یو دلیل همدا ده.
مننه ډېره زیاته مننه. ورزو زموږ یو بل اوریدونکی قاری صاحب پښتون هم د تلیفون پر کرښه ده، دوی هم خپل نظر موږ سره شریکول غواړي. سلامونه قاری صاحب، مهرباني.
سلامونه خوري کی امزي خوري کی سلامونه نو قبول کا سلامونه تاسو تاسو درنو مل مرو خوند کوي ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام، مهرباني.
خوري کی خبره ده تاسو مل منو پر دې باندې خبرې وکړي، یو دوه ورځې پر دې باندې خبرې وکړې. خبره دا ده چې یو شعار دی، یو گفتار دی، یو عمل دی.
بله،
دا خبره په شعار نه سره راټولېږي، په گفتار نه سره راټولېږي، خبره باید په عمل کې پیاده شي. که زه کوم که بل کوي، که بل کوي، که بل کوي. خبره دا ده چې که چیرې موږ ځیر سو پخوانیو قرونو ته یا پخوانیو قرنو ته چې د اسلام نه مخکې دغه کارونه چې اوس یې موږ کوو دا په جهالت کې کېدل. زه یو دیني عالم یم، د چې پاک ویلو کې زه د چا پروا نه لرم، که مې ژبه پرې کېږي، که مې سر پرې کېږي. خبره دا ده چې دغه قوانین، دغه خبرې چې اوس یې موږ کوو د خپل لور سره یا د خپل مور سره یا د خپل خور سره یا د خپلې مېرمنې سره، دغه خبرې د اسلام نه مخکې چې څوارلس سوه کاله مخکې، څوارلس سوه څلوېښت کاله مخکې په جهالت کې دا کارونه کېدل. دا کله چې رسول علیه السلام راغی، قرآن راغی، باست رسول الله راغی، دا خبرې رسول علیه السلام تر ډېره حده پورې معنی کړې. اما بیا چې رسول الله ولاړې، خلفای راشدین ولاړ، هغه با عدالت عمره ولاړه، بېرته دا خبرې د ناسم دود و، د ناسم فرهنګ و، د ناسم کلتور و، چې دا زموږ کلتور دی و، دا مرسالاري ده و، دا زموږ فرهنګ دی، بېرته دا خبرې رواج شوې. نو دا خبرې د ډېره وخته څخه رواج دي، خصوصا په افغانستان کې ډېر هغه قومونه چې موږ سرویه کړې ده چې ام میراث ورکوي، ام لور ته په ښه سترګه ګوري. هغه چې موږ سرویه کړې ده ډېر قومونه یې ورکوي، خو یو قوم چې معلوم قوم دی، موږ به مستقیما پر چا باندې تعرض نه کوو. هغه قوم یې پرون هم نه ورکوله، دا سل کاله مخکې هم نه ورکول، نن هم نه ورکوي. که ورکوي هم د مجبورۍ یې ورکوي، په حکومت یې ورکوي، په ډېره شرم یې ورکوي. نو دا خبره ده تر څو چې دغه مرسالاري و، دغه پخوانی دود و دستور و فرهنګ و کلتور په نامه د کلتور یا په نامه د سنتي جامعې چې موږ یې لرو، دا یو موږ یو پښتو کې یو متل هم لرو چې څه دې کول چې پلار نیکه دې کول، تر څو چې دا خبرې ختمې نه شي ولور ته به څوک په کمسته په سمه سره.
مننه ډېره زیاته مننه. بله پښتون صاحب مننه، دا چې د خبرونه وخت لږ پاتې، انشاءالله نورو خبرونه کې به تاسو سره خپل نظر سره ډېر زیات ادامه وکړو. مننه. یو بل زموږ اوریدونکي پاتې دغه نظر به مراخلو چې هغوی څه بیا به خپل خبرونه له خپل درنو میلمنو سره راټول کړو. مهرباني. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني.
ډیر مننه احمد دی خو او سامد دی مننه کچ کیته به سلام.
مهرباني، مهرباني.
ډیر زیات مننه کوم. واکان دلته د ماشمانو نران او زنانه ماشمان ته منځ ډیر توپیر دی په کجواز سم کې، یعنی چې زنانه ماشوم پیدا سي یا سره د خوشاله نه وي، یا یو ډول نور خبرې کوي، یا او نارینه ماشوم چې پیدا شوی نو ښه نشری پروته وای دا پر سهار ښه میلمانه پر کړی څه په حلال کې وداس نور انتظامات ورته ونیسي، او لور چې پیدا شوی داسې چې داسې نه یو ډول هغه یو ډېر ښه سړی و، ډېر هغه چې دا خپل کورواله پر ګران یې هغه نو ما څه نه وایي، او نور کورنۍ سر وخواش دا نو کوي ورسره په درد کې چې دا نو ولې تا لور پیدا کړله، ولې نر بچی نه راوړی، او داسې
نر بچه چه پیدا چه داره نام دوائی تو که همشه پرزدانه و خوش و میوه ورته راوده او چه دست زنانه کچمه پیدا سه و یاغا نو دیادویر خواته خواری دست و دیر قرونی که دست پیشوی
دیر رزیاد تمانه نه جوانده سی مانه نه او رستوی که لدرانو میلمانو سخه با پا لند لند که دو دی نظره و خود درسو ده هل لاری پری او غگیگو اغلی ده قانتاسو پا لنده که گراته وی چه ده هل لاری چیدی بلاخره چنگ ده فکر لمنزه او رلیشو
حال لارای همداده سی ده محترم حکومت محترم مشران سپینگیری علما په دې برخه کې ځکه چې زموږ افغاني ټولنه کې د دوی خبرې ډېر اورېدل کېږي د علما او د مشران او سپینګیرو خبرو ته ډېر خلک غوږ نیسي نو حال لارای همداده چې دوی له حکومت سره له میرمنو سره په دې برخه کې همکاري وکوي عامه پوهاوی لوړه کړي او په خپلو مجالسو کې په خپلو جلسو کې د ښځو حقوقو ته اشاره وکړي او پر هغې باندې بحث وکړي او خلکو ته دا ور وښيي چې ښځه د یوې کورنۍ لپاره یا د یوې ټولنې لپاره بده نه ده بلکې ډېره ښه ده. ډېره مننه
تاسو نه هم ډېره زیاته مننه اغلی ولی ستاسو نظر بر واخلو بلاخره ده لاره څه څنګه ممکن کېدل شي چې دلته دی یو لاره پیدا شي په لاندو کې یو دغه واخلو مننه
شواد لوړول اما په هوای لوړول او شعور د خلکو لوړول ولو که په لشتري نه کچه چې په دغه کچه هم وي چې فرضاً و خلکو ته موږ وفهمولی شو چې د ښځو وجود همیشه
بله 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 اغلی ولی وخت لرو تاسو په تفصیل سره کولای شئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ مهرباني وخت لرو
اوکی ما صرف کوه کولای شئ چې دوه نه وخلکو ته وفهمو چې فرضاً د ښځو وجود په بیولوژیکی د خاص کې چوتو غره آماده دي چې همیشه نر اولاد پیدا کی دا د نارینه وجود دی چې په هغه کې تعینیږي چې دا اولاد ښځه انجلی کیږي که هلک کیږي چې دومره خلک پوسی نو دغه ټوله ملامتي به یوازې وښولو ته یوازې انجلو ته یوازې بل چاته نه ایښول کیږي دومره پوهاوی یعنی صرف د دوو جملو پوهاوی چې خلکو ته عام شي دا د طبیعت خبره ده دا د تبعیضو د یو جنس په پښتو سترګه کتل خبره نه ده دا ډیره غټه ګناه ده او که فرضاً دوی په خپل اسلامي پوهاوی لوړ کې د اسلام څخه پوسی هم دوی په خپل حقوق پوهیږي او په خپل حدود پوهیږي چې تر کومه اندازه پورې دوی حق لري د یو جنس سره په دغه اندازه تبعیض کول دا فکر کوم چې کبیره ګناه ده
ډېر زیاته مننه کوم ژوندی اوسې اغلی زید په وروستیو کې ستاسو نظرم باید ته راواخلو چې ستاسو له اړخه څنګه حل لارې ورته پیدا کولی سو چې دغه فکر دې په افغاني ټولنه کې له منځه لاړ شي نجونو ته دې هم په درنه سترګه وکتل شي مهرباني اغلی زید زما واستاسو اورئ بله اغلی زید که زما واسه تاسو ری مهرباني وکوي تاسو نظر بام راوخلو چې څنګه ممکن کېدل شي په افغانستان کې بله اغلی زید تاسو مایک بند ک خپل مایک مو آن کی تر څو زمګه غږ ووري بله درنو اوریدونکو په خبرونه کې مونږ نن دلته د انجونو پر هغه حقوق باندې بحث ترلو چې په افغاني ټولنه کې تر ډیره پورې ځینې کورنۍ دي چې هغه دې تنه خوشاله کی چې په کورونه کې یو انجلې پیدا شي او لکه چې د انجلې پیدا شي هغه په نیک شګوم یا په نیک نیت نه نسی ښه نظر ورته نه لري ګواکې دوی وایي چې انجونې ستونزې دي هغه په اقتصادي اړخ موږ ګورو هغه که اله اړخ ګورو په افغانستان کې د انجونو پیدا کېدو ته بیلابیل نظریات موجود دي هغه په دې فکر کې د چې ګواکې که یوه جلی پیدا کیږي ممکن له هغې سره ستونزې زیږېږي که هغه که اقتصادي اړخه وي که هغه که د ټولنې اجتماعي اړخ ته کتل کیږي دې ته ورته نور ډېر شمېر مسایل دي چې په افغاني ټولنه کې د نجونو لپاره ډېر زیات خوشبیني موجوده نه ده حال دا چې نجونې کولی شي په هره برخه کې خپل ځان ورسوي د زده کړې له اړخه د کورنۍ د اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې د کورنۍ د ډېر شمېر ستونزو د حلېدو په برخه کې دې ته ورته په ټولنه په د نړۍ په کچه کچه کې دغه نجونې کولی شي چې بیلابیل برخو کې وځلیږي او لاسته راوړنې ولري. دا چې به څنګه ممکن کېدلی شي دغه فکر دې په افغاني ټولنه کې له منځه لاړ شي، بیلابیلې لارې شته دي چې زموږ درنو میلمنو عامه پوهاوي ته اشاره درلودله چې عامه پوهاوی یو ښه فرصت کېدلی شي چې له دغې لارې دوی وشي کولی چې په بیلابیلو مساجدو کې په بیلابیلو ولایتونو کې بخصوص دغه ستونزې ډېر زیاتې دي چې کله خرونو موږ تاسو لرې ور وګرځېږو. هلته به همدغه مشران همدغه مساجد همدغه ملا امامان کولی شي چې خلکو ته دغه فکر ورکړي چې که جلۍ پیدا کېږي کالک پیدا کېږي دوی په یو شکل په یو حقوق باندې باید د کورنۍ له لورې ونازول شي او دوی ته همدغه حقوق او په همدغه سترګه باید ورته وکتل شي تر څو دوی په ټولنه کې ځان مساوي احساس کړي او هغه کار چې د ټولنې لپاره مؤثر تمام دي د دوی د کورنۍ لپاره د خپل د دوی ځان لپاره بالاخره دغه کار دې باید ترسره کړي. په نننۍ خپرونه کې پر همدغه موضوع موږ بحث درلود. تر بیا چې ستاسو درنه حضور ته زیرګو پولای لا مو سپارم. خدای پامان. خو وخت